اچاک ندی کم سوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر څلورمه نیټه په جلال آباد ښار کې درې عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه، د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 19 کیلوګرامه چارس او د درېیم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول پولیسو پاچین ولسوالۍ کې 44 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچې یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې شپږ کسان هم نیولې دي. په بلخ ولایت کې لسګونه لیټره شراب او نږدې 60 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګرې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشه یي موادو سره یو میل وسله او څه اندازه مهمات هم نیول شوي دي. په یو بله پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لویه لاره باندې څه د پاسه 15 لیټره شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه ونیوله. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په بدخشان او خوست ولایتونو کې درې کسان له 60 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرام هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول چې له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو لپاره سیالۍ وکړي. په کندوز ولایت کې د غېږې ایستلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشه یي موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول. د سیالیو ګډونوالو د نشه یي موادو د زیانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. په دې سیالیو کې د معتادینو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کورونا او قرنټین له امله د نشه یي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی.
د اون مناطق کې مرد با فشارهای همسایه قاچاقبرهای بیرونی مثل صادق پشتور و نورمال اونا تانسته کارشون انجام بده.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د قرنټین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال د ښوونځیو ځینو زده کوونکو هم د کوکنارو نیش وهلی دي.
زه خپله د کورونا د قرنټین په وخت کې نیش ولاړم. په دا عمودي کې مې 2.5 کیلو تریاک راته وپاته سو.
دا چې ډېرې به سرپناه محتاجین ولې د کباړ کاروبار کوي او د دې په ژوند یې څه اغیزه کړې ده، په دې اړه د کباړ له یوه دکاندار محمد داود سره مرکه لرو.
دا کباړ چې راوړي دوی هم نه دی خو دغې خو جمعګي دي، همدې موادو په خاطر باندې 200 څه پیدا کړو مسله مواد دوی ته کوي.
د اقبال شاه په نوم یې معتاد وایي چې د نشو له امله درملتون له لاسه ووت.
سرمایه هم لاړه، اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاون ته ورک.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
اوس خبرونه د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کورونا او قرنټین له امله د نشه یي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د کورونا او قرنټین له امله د سیمه په هیوادونو کې د نشه یي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی، بلکې کاروبار یې د پخوا په شان روان دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د ثور په میاشت کې خپور سو هیله ښودل سوې وه چې د کرنتین پر مهال پر تګ راتګ بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو له تړلو سره به د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راسي. خو د افغان دولت څېړنې ښیي چې د کرنتین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو پر بیو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کرنتین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشه یي موادو قاچاقونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشه یي مواد قاچاق کول.
88 درصد کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و این 29 ولایت
په سلو کې آتات یا کوکنار په 9 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیرې د طالبانو د نفوس سیمې دي. هغه ولایتونه چې لګاونډیو هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاقونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. کرنتین د دوی پر کار کوم اغیزه نه ده کړې. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشه یي موادو بیه راټیټه شوې خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې نه ده. د نشه یي موادو د قاچاقونکو زیرمې په یوه یا دوو میاشتو کې نه ختمیږي چې د نشه یي موادو بیې د تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکي د افغانستان په داخل او بهر کې د 15 کالو لپاره د نشه یي موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 15 تاریاک په ګاونډیو هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه یې د کرنتین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته قاچاقو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوی کیږي باید په جنګي سیمو کې هم د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی عملیات وسي چې دا کار هوایی ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې په بدخشان کې د اپینو او د روینو غټې کارخانې دي، په جلال آباد کې د روینو او اپینو غټې کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې. هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه قاچاقبر جو راځي ایران او ترکیه ته ځي. د هغو د مخنیوي لپاره چې موږ خپل علي کوتر یا خپله داسې کومنډو ځواک ولرو چې هغه علي کوتر او نور هوایي ځواک موږ په اختیار کې چې موږ ته اطلاع راشي او دا ټینګ کړو، خو متاسفانه موږ دغه شیان په اختیار کې نه لرو چې دغه امکانات باید د معینیت مواد مخدر په اختیار کې ورکول.
د کرنتین پر مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو لږ قاچاقونکي نیول سوي. د کورنیو چارو وزارت په خبره له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنتین پر مهال د تګ راتګ بندیزونه عملي کول، له دوی څخه په دې موده کې خپله اصلي وظیفه پاته او هڅه یې کوله چې کرونا نور خپره نه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع ته راځو. د ځینو ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې دوی د کرنتین او شونځوی د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي. د جز د کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار یې د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو تر څنګ د ښوونځیو لسګونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږ کال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کرونا له امله تړلي دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بېوزلۍ هم دوی ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
که ما زه خپل پدا بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشو لاره اومدشن پدا اومده کې می د قلې دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاتس او څکم لزر افغانی هم نغری پیسې ما ته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر صحیح کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری له امله او د اقتصادي ستونزو له امله دې تر څو مشي درس مال ته نشو. اما تر نورو کلونو سش کال زیاتره فرهی ځوانان دغه کار ته تللي وه.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کرونا او کرنتین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پشترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي بنسټ یا سیګار د تازه راپور له مخې د کوکنارو د نیښ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسګونه کارګران د ډیورن کرښې له ها غاړې څخه دې غاړې ته راځي او د کوکنارو نیښ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنتین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیښ وهي. شیرمحمد چې ساکال یې په خپله ځمکه کې کوکنار کرلي وایي چې ساکال د ښوونځي او شاګردانو ته د کوکنارو د نیښ په مزدورۍ کې د نغدو پیسو تر څنګ څه اندازه تریاک هم ورکول شوي دي.
زما نوم شیر احمد او د فرا ولایت اوسیدونکی یم. سخ کال مې تقریبا په 4-5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو. دا چې سخ کال کرونا او کرنتین وو نو له نورو ولایتونو څخه د نیښ وهلو لپاره خلک رانغلل. د دوی پر ځای د ښوونځیو زده کوونکي راغلل او موږ د نیښ په بدل کې دوی ته 10,000 افغانۍ او 2-3 کیلوګرامه تریاک ورکړل چې خرچ یې
کړل. د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیاله ماریان اوري د کوکنارو په نیښ کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي. وایي کله زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ شي.
زلومړی د زده کوونکو له مور او پلار او دوهم له بزګرانو څخه هیله کوم چې باید د ښوونځیو زده کوونکي په دې ډول کارونو مصروف نه کړي. د تاریاکو نیښ وهل اشتباه ده. د ښوونځیو زده کوونکي چې زموږ او وطن راتلونکي دي باید اجازه ورنه کړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بې وسله دي خو باید د ښوونځیو زده کوونکي د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصروف نه کړل.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تریاک ټول شوي او د دریم فصل کوکنارو نیښ وهلو وخت هم رانږدې شوی چې دا نیښ وهونکي هم ډیری ځوانان دي. که په نږدې راتلونکي کې ښوونځي پیل نه شي دا ویره شته چې بیا د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په نیښ وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیښ په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنتین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال یو شمېر زده کوونکو د کوکنارو نیښ وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریاک ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سر بیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته بې وزلو محتاجینو د کار او روزګار موضوع ته راځو. په دې وروستیو وختونو کې د زړو شیانو رانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کباړ په دوکانونو کې د اوسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې د رانیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شیان د محتاجینو پر ژوند څه اغیزې لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داود په نوم د کباړ له یو دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار زه خپله سې کوم. ما دا دلته د سرای نیولی ده، دا دوکان مې سره شروع کړی ده. دا کباړ اخلم د سرای کې بېرته ذخیره کوم. مثال د خبرې له دغه جین وروره ګوله ځي تجاران وړي او له معتادانو نه موږ کومه بده خطره او کوم مرض دا حساب باندې موږ هېڅ هم نه دي تللي. لا تر اوسه پورې موږ ته نه دي راغلي. ولې دوی نه موږ ته کوم مرض نه ده واقع سوی، خو موږ زیات وخت ماکس و دسکش و دغه شیان هم زیات استفاده کوو. مثال له دوی نه هم هغه کوو. کور ته چې کوم وخت لاړ شو د خپل لباس وروره ګوله مسخدی باندې په امام کې باس بعد لغه کالیم سے بدل کے بعد لغه بیا کور تخ پلن نه وځو.
تاسو ته کوم موتادان د غلط راځي په دغه دکان کې نه
دلته؟ دلته هر قسم خلق راځي. دسه خلق دي سه مسخدی یو کال پیخته سوی من دوی راځي. دسه خلق راځي ورغه سه شل کال پیخته سوی من مسخد به د مواد باندې اخته ورغه راځي او دا کبار سره راوړي. دوی هم نه دی خو لغه خو جمعګی دي هم دي مواد په خاطر باندې وصل 200 سه پیدا کی ورغه مسخدا مواد دوی ته کې وسی ورغه په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل ابو الله رحم نه لري. هیڅ لار دي دوی بل نهسته بدون دغه کبار نه بل هیڅ لار. ولی څو خیرات هم نه ورکی وای ته متاده کته د خیرات درک. مثال خبره تی وړي دا پیسې ورغه په پډور باندې ورکه دا د مان ثواب کیږي نه میوبال کیږي.
تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتلی، خو لا تر اوسه پورې زه د دوی کوم مرض مرض ماته نه دی واقع سوی، چې دوی نه ماته راغلی ورو یا زه پرې مریض سوم یا ښه یا بد، او دوی سره زه نور همدا اشتراک هم نه لرم، همدا کبر مبر چې ته وتلم روله پیسې ورته ورکوم یا ورته هم ځي خپله خدای مزه روزې پاره لار باندې ځي ځي.
څومره تاسو ګټه کوئ دغه یو موټا چې 200 روپۍ راټولوي مواد دی کې بیا تاسو څومره ګټه؟
دا مختلف مختلف شی دی، کنه مسخت به بوتل کې کیلو کې لس روپۍ پاتې کیږي، په پی پی سي کې 15 پاتې کیږي، داسې مسخت بیګا ته مونږ ته 500 شپږ سو روپۍ دغه سي تر زر روپۍ پورې مونږ ته کې پاتې کیږي دغه سي حساب دی.
بیا تاسو دا کبال چیرته وړي او چیرته بیا خرڅ؟
دا مخ کې سو کبال ټول پاکستان ته ته، او اوس دلته کارخانه جوړ شوی، مثال د اوسپنې کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړ شوی، دلته ځي مسخت د مسالې کارخانه په سرکینو کې جوړ شوی، دلته ځي دا اوبه کېږي بیرته نوي سطلونه او تشونه او کوزې او دا شیان تر جوړیږي بیرته روغله دلته افغانستان ته تبدیلیږي.
ځینې وایي چې دغه دوکانونه بیا هم مواد هم خرڅوي معتدین ته، تاسو څه وایئ؟
دا خبره زه درسره منم، دا خلک خو هر یو شک دا په دې باندې شک چې دا معتدیان دلته مال لاړو مال وتلي دې خواته هغې خواته ناسې دا عمل کوي که نه، دا داسې وایي چې مسخت دا مواد به دا ورکي، دا مواد د غریب سړي کار نه دی توضیح کی. زه سیم دغه اوس دوه پوړۍ چرس په جب کې واچوم، دلته پاسې خرڅ کوم، پاس ته مې لاس تړلي وروله په اوزه کې پروت یم، روان یم پل چرخي ته. دا د وړکۍ خلکو کار نه دی، دا وړکۍ کار باندې دا کار وسي، دا کار څه ده؟ دا د غټانو ده، او دا د مونږ داسې کار نه ده. مسخت چې زه جګ سم یوه ورځ خرڅ کړو، په دویم ورځ باندې جای پل چرخی ده، په پل چرخي کې به پروت. دا د داسې کسانو کار ده وروره، دا غټان دي وروره، دا کار د غټانو نه وروره، دا د مونږ تاسې دولت څه ده خپله دا وروره رضایت سره لري، که رضایت سره ونه لري مثال د خبرې دا پایتخت د کابل ده که نه، دلته اول سیاه ده وروره، بس اول اوزه وروره بله ورته وایي چې مې خرڅوه، مثال د خبرې هغه پیسې تر ونه خوري تر خرڅولی نه شي، خو هغه هم خپل حق پکې اخلي که نه.
د ورځې څو کسان موټر تاسو ته راځي؟
داسې داسې له 1500 نیولې تر 600 تر 800 زخته زیات کسان دي، نو بازار ده وروغله کارتنو نه مثال راځي دې خواته له بلې خوانه دې خواته کارتنو ته ځي وروغله معتادانو خو همدا کار ده 600 1500 کته پورته له زرو پورې کته پورته کېږي.
بیا تاسو ته دلته پولیس څه نه وایي چې
د خلاف مال نه اخلو؟ مثال که لاین یو وروغله دا شی نه اخلو، کیبل نه اخلو، مثال د خبرې مونږ داسې زیات اخلو چې هغه په بازار کې وروغله په اشغالدانۍ کې پراتې، له اشغالدانۍ نه دوی راجګي داسې شی مونږ اخلو. مونږ که داسې خلاف شی واخلو، مونږ یعنی 15 کاله یا 14 کاله یا 18 کاله بیا په دې ژبانې مونږ نه کاروبار کولی چې دولت هم بیا تنګوي. که خلاف شای واخلو مسخت وروغله، یا مثال د خبرې وروغله لین واخلو پکې، مثال د خبرې داسې روغ مال نه اخلو پکې، ولې په دې حساب نه اوسې مونږ په اوزه کې ګوتې لګولي، دا مورته ویلي چې مونږ سره خلاف مال ګیر که په ورځ د مونږ دوکانونه لاکو مور دي.
ترین چیرته دغه نور مال خرڅوي؟
نو داسې دا سم صحیح شی پیدا کړي، که د غلا شی پیدا کړي، مسخت په چوک په سر باندې خرڅوي، مثال د خبرې وروغله چېرته یو ځان د ګوښه جای مشتری لري وروغله غته وړي ورکوي، هغه سم شی دلته نه راوړي. دلته مسخت د دوی سره راځي، یا زوړ پلاستیک دی، یا زوړ بوتل دی، یا زړه پی پی سي دی، پی پی سي کوتي دي وروغله، دغه شیان راوړي وروغله، او روغ مال دې سی ته نه راځي. په دې وجه باندې نه راځي چې مسخت وروغله مونږ نه اخلو، سې وای اخلو راوړي، خو مونږ بېرته اوزه کې هلته ګوتې لګولي، مونږ دا اوسه راتاوت کړی چې مونږ په دوکانو کې غلط مال انګیر کړو، په ورځ زمونږ دکان نه لاکو مور دي.
ستاسو په دکان کې دغه برمیز ګورم، دا لاسي برمی دا معتدین راوړي دي که ستاسو خپل د خرڅوي دلته؟
نه، دا خو د خرڅلاو په خاطر باندې، دا مسخت خراب دي، دا چوکاټونه یې وګوره، چوکاټونه هم خراب په دې وروغله، په دې کې یوه دانه جوړه نسته، کرامت شی نسته پکې، داسې زیات دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2129 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اقبال شاه له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د فارمسي څانګه یې لوستې او پخوا یې خپل درملتون درلود. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډورستونو سره لاس او ګرېوان سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې له نشې نه خو ما ډېر د خوشحاله ژوند درلود، له مور ورونو فامیل سره مې ډېره مینه وه، او تعلیم سره مې ډېره مینه وه. همېش مې کوشش کوم چې خو خلکو سره ناسته ولاړه ولرم. تقریبا 2 کاله مخکې په څنګ دي کې زه ډاکټر هم پوهېدلم چې دغه خمزه د بدن ته نقصان لري، خو د خرابه ملګري د قناعت ورکولو په خاطر چې یاره سړی نه په محتاطېږې نه د خرابوي نن یې وکړه سبا یو د دوه سبا دوه د درې د ده تر څو پې خپله محتاط شولو کله چې مې محتاط کړو بیا لمونږ نه لاره چپه کړله په بله کوڅه لاړ. زه په دویم کال کې د سی بی بی نه فارغ شوی یم. بیا ډېر وخت ما پخري د رضاکار په صفت د سویډن یا سویډیش کمیټي فار افغانستان په هغه منصه کې ما په پغمان یا د جادی په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوه. خلک له مانه ډېر راضي و ډېر خوشحاله و. کله چې د کرزي حکومت شه بیا ما هغه وظیفه پرېښودله. لاړلم د راضي پوهنتون د وسازي فارمسي مې ولوستله. تقریبا تر پنځه میاشتې مخکې پورې دواخانه مې درلودله. کمپنۍ په ساحه کې مې کار کوه. خلک له مانه ډېر راضي و. اقتصادي مشکل مې نه درلود تر څو چې آخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شوه چې زه بدبختانه بدمخته روږدي شوی یم په موادو مخدرو باندې. ما داسې فکر کوم چې دا ټوکه ده او بیا په اسانۍ سره کولی شم چې ځان ته وژغورم ځکه زه ډاکټر یم دوا پېژنم هر څه پېژنم. مګر دی داسې ولکه لیلا مجنون دوا یې بېرته پرېښودله. اولاد یې هم بېرته پرېښوده. اول مې خپل ځان پکې له لاسه ورکړ بیا مې خپله سرمایه پکې له لاسه ورکړه. ورونه رانه خفه شوه بېلې کړم چې وروره ته سړی کېږي نه. دوی له مانه نفرت کوه. یعنې ډاکټر صاحب موجوده زما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعین مې راته قطار درېدلي وه. یعنې دوایر مې چا ته حتی خوشي مې مرکړي دي ریاګان مې مرکړي دي زه بیا به راوړې کې هغه بدبختانه زه بنیشه ومه نه به پوهېدم. تر دې حده پورې چې دواخانه اوس موجوده تقریبا په څلور نیم لکه روپۍ مې دواخانه ګرو کړي. اووه نوي زره روپیو دوا تاریخ تېره شوله چې څو وخت دواخانه باندې پاتو هغه مې وړې په سک منه شرما چولې. تقریبا نه موجوده زه اوس یوولس لکه روپۍ قرضدار یم. ډاکټر صاحب داسې خوب لیدل وایي چې ما څنګه دا کارونه وکړه څنګه ولې شرکتونه نه دواګانې واخیستلې سرمایه هم لاړله اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه. یعنې نسبت نورو ورونو ته مې چې وګورې له مانه یې سندونه جګ دي رنګونه یې تازه دي په مخ کې غونجوالی نشته. ایا ورور په ټوکه باندې ورځې مور ته وویل مورې دا زوی خو به د غلط کړی نه دا څنګه زموږ بوډا شه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي او له دې لارې خپلو بچانو ته روزي ګټي خو یوه ورځ کور ته یوازې راځي. خپلې ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټکسي نس چلولی. دا چې ستار ولې تر دې وروسته ټکسي نس چلولی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه کې سترګې نه لري؟
ولې څه خبره ده؟
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل. بیا وایي چې څه خبره ده؟
کومه دي چې د موټر چراغونه دې مات شول؟ ښه دا یوه اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده.
یوه اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري.
خیر ده یاره دا یوه اشاره ولاکه زما استا په جنجال ارزي.
خبره د یوې اشارې نه ده. ته سترګې لرې که نه؟ دوه متره در څخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ.
وبخه پام مې نه و.
ولې پام نه کوي؟ څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي.
بیخي مې فکر بل ځای و که نه نو دښمني خو نه در سره لرم. سترګې مې کمزورې دي.
څه شی سترګې دې کمزورې دي؟
هو والا سترګې مې چندان کار نه کوي.
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی بیا دې څه کول؟
بس نو څه وکړم.
خا اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي؟
غریب سړی یم. دا ټیکسي هم دې بل چا دی که نه نو ولې مې تاوان نه درکوه؟ دا دې په خوله درته وایم چې ملامت یم.
خیر دی زه تاوان نه در څخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي.
د ترافیک نوم دې یاد کړ. هغه دی راغی.
څه خبره ده؟
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه.
کا موټر خو به دې نوی خراب شوی؟
نه موټر مې جوړ دی.
اسناد راکه.
خا دا دی امر صاحب.
ستا اسناد سم دي. دا دی واخله.
راکه امر صاحب کور دې ودان.
هلکه ته دې اسناد راکه.
اسناد څه مې کړه ته ودرې تغجب کی میشو. دا دې واخله.
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي.
او امیر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دي.
څو ورځې څه مانا؟ پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي.
امیر صاحب ستاسې خبره سمه ده. جوړوم یې بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم. جوړوم یې
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم بیا پسې راشه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا 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 دلتا پا ده چوکوی که نه؟
خسامه ده ده که نستم.
ده سه شدی فرما دی راوڑی ده؟
هو دا فرمه می راوړی دا وای سترګی دی چکا
خ خ ته فرمه راکا
آ دا دی واخله
خ خ پر یو سترګ دی لاس ونیسا
دا دی لاس می اور باندې ونیو
هغه مخ مختوری ویني
هو وینم
هغه دی اول توری غاخونه لوړ دی کخته
کته کت لوړ دی
خ د دوهم توری خوله کمه خواته ده
چپه خواته ده
په اول کتار کې ټول سو توری دی
ټول یو دوه درې پنځه توری دی
اوس نو پر دغه بل سترګ لاس ونیسه
کا سمه ده
په لاندې کرخه کې د اول توری غاخونه کومې خواته دي
کته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهمه کرخه کې ټول سو توری دي
ټول یو دوه درې توری نه څلور توری دي
په اخري کرخه کې سو توری دي
په اخري کرخه کې یو دوه درې شپږ توری دي
ښه ښه اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو ښه ها دا دې دا فورمه واخله هغه بلې شعبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مو پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي که نه
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څه کړ
موټر مې خاوند ته ورکه
ولې خیرات وو
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای
ولې نشي چلولای
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه اوس ولې اجازه نه درکوي
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي
ډاکټر ته به ورغلی وای
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي خو موټر نشي چلولی
که هیروین پرېږدې بیا دې هم سترګې نه جوړېږي
نه نه جوړېږي
دا خو ډېره بده شوه اوس به څه کوو
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو عملي سړی یم بل کار زه نشم کولای دا ټول زما له خپله لاسه که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بېکاره نه پاتې کېدی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان